سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم دا مهم راپورونه خبرو د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې د طالبانو لخوا د خزو د کار او زده کړو په څیر د حقوقو په برخه کې ژمنې نه دي پوره شوي. ځینو افغان میرمنو هم په دې تړاو اعتراض کړی.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو.
روزګان کې طالبان وایي کارکونکي دي ګیرې نه لنډوي او له لنګوټیو سره د دفترونو ته راځي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژوري تر قوضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
د طالبانو له ځینو سیمو د طالبانو لخوا ځینو سیمو کې د محلي هنرمندانو ځورولو ګڼ غبرګونونه پورته کړي.
د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پرې دلی او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې.
دا ورسته لاغه چې په پکتیا کې د یو سیمه ایز هنرمند او د هغه د موسیقي غږونکي ویډیو راووت او طالبان د موسیقي آلی سوځوي او دغه هنرمندان وایي بهر ته له $15,000 د پیسو په لیکت محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده، دا چې هر چیرته کولی شو موږ کولی شو چې له دې څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې تازه خبرونه له احمد تکل اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د ښځو په اړه د طالبانو پالیسۍ د ښځو د ډله ییز مجازات په معنا ده. او سول وای شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي ویشتلې چې ښایي بالستیک وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو لپاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو په وسیله د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د څانګې مرستیال هی دربار ازادي راډیو ته ویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دورسته د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په خبري غونډه کې کړې وي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې حکومت ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډله وایي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. د شنونکو په خپل راپور کې چنن خپور شویلې دي د طالبانو دا پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د ښځو او نجونو پر وړاندې د ډله ییز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو دا ډله وایي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي چې په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي دي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوشی شول. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تیر اونۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندانه خپلې خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل ترسره شول. نه د زور مسأله وه نه د زورولو. یوازینی مسأله چې زموږ لپاره زورونکې وه همدا وه چې یوه موده په زندان کې وو.
ښاغلی مدرس وویل چې دای په پنجشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکولو وروسته نیول شوی و. لازدای رادیو خبرونه اوري. د جنوبی کوریا پاوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور او توغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازموینې څلورم اقدام بلل کیږي. د جنوبی کوریا د پاوځ ستر درستیز ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل وو، خو دای نه دی ویلي چې څومره واټن وهلی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یوه سایبری برید کې د لاس لرلو تور ولګاوه. د تېرې جمعې په ورځ د سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبری برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبا له پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزله شوي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو په برخه کې مرسته کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. د دې سازمان په خبره طالبانو زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې د طالبانو غبرګون هم پکې شته اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو او بشری حقوقو په اړه خپل شوی ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکرات پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره یې ډیر ژر خپل ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د ښځو د کار په مخنیوي سره افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. ښځې له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوې. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90% ډیر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لابل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمیر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان نجونو او ښځو زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نوي او څرګندونو په اړه چې تمه یې ښودلې، په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوایدو پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. حخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخاورو مرمنو بنسټ په نوم یو شمیر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشري تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځو چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خواهی تقاعد شویو ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
پروزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. په پلازمینه کابل کې کسام لا داسې محدودیتونه نه دي وضع شوي، خو له ځینو ولایتونو وخت ناوخته د پروزګان په څیر دغسې محدودیتونو راپورونه خبرېږي. په دې اړه پام وکړئ له پروزګان دغه رپورټ ته.
د اورزګان ولایت د مقامی واسازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته دغه خبري د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د ملکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنه د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژیری دي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې وویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت ته مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د دې اسلامي نظام د تحفظ دپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې مو د اسلامي نظام د حاکمیت دپاره مکلفیت درلودی. زموږ استاسې د ټولو علمای کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسو مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
ښاغلي خادم د دولت غصب شوو ځمکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دولت غصب شوي ځمکې دې خلاصې کړي. مولوي خادم دا هم ویلی چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني ارزښت له لاسه ورکړی دي او د یو عادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند غبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغیسپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي. د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غیواد کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، خو ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه هارون باچا یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی چې پکې د جنوري په 15مه په ټولنیزو شبکو له زازی آریوبه خپرې شوې ویډیو باندې غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوسوي. گودر زازی هم د زازی اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. زازی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفګان هغه خلک چې د پلار نیکنه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول. اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیته پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهره غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راووتې چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما غجنګ په ډولونو په اترنو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقي مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنن کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سړی اتن تپا منګه رباب دا په دې پیړیو پیړیو نه زموږ په اوجرو کې خلکو په دې کې مشغولم کوله او زموږ د چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زموږ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. نو د دې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زموږ موسیقي وجل دي، زموږ شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چلرې کړه، جنډې ته سر ډوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي، دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا وکړي، ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خورېږي.
د ملکان یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل، د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زموږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي، پکار چې موږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو او د هغې نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیکت په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نوو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي چې دوی حق لري خپل شخصي وای چې دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځان سره افغانستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د شنبه پر اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته فرد او یا کومه کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره یوسي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
یو دیش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي رادیو ته ویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکل دی موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 5000 ډالر څخه زیات اجازه نشته وړلو ته، دا ډیره سخته ده. موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کیدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دوا ته ضرورت لرو، مریض پیدا کیږي، همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپل شخصي سرمایه ده. دا چې هر چېرته کولای شو موږ کولای شو چې دین څخه استفاده وکړو.
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډیری نقدې پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې پخوا د اندازه د اوس دوه برابره وه او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر 10000 پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوانوردی وزارت لارښوونه سوې چې د هوا د لارې نه که څوک ته باندې تلل له 5000 ډالرو ډېر ځان سره وې نه سي او دا اصول په ډېرو هېوادونو کې شته سي وایي خپلو هېوادونو نه د ډالرو انتقال د کرنسي انتقال ته اجازه نه ورکوي سي بې ضرورته ډېر وي او البته که څوک د تجار وي هغوی بیا استثناعات لري کوم کسان که شخصي توګه باندې باندې ځي هغوی له 5000 ډالر زیات نه سي وړی.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولي، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلي یو له دې پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به له حوالې سیستم څخه استفاده ډیره او دغه شان د پیسو د قاچاقونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالې د سیستم سره مرسته وکړي او حوالې ته سیستم نور هم تشویق سي او د ته زمينه سازي وکړي، ځکه د حوالې سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته موږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته بیرته موږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجعو څخه دوی نسي کوی پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو له لارې او د حوالو له لارې د غیر رسمي اقتصاد له لارې یو ډیره لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکوي، یو ډیره برخه پیسې به هغوی ته ورکوي تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودې او د غشان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د هر کس له لورې د 5000 امریکایي ډالرو د انتقال محدودېدلو پریکړه په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه. د روان کال د قوز میاشتې په 22 نیټه د یو امریکایي ډالر بیه 115 افغانیو ته لوړه شوه، چې ورسره د خوراکي موادو او سون توکو بیه هم د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق ترڅنګ په بازارونو کې په ډالرو راکړه ورکړه او دغه شان له افغانیو څخه کمې استفادې د ډالرو بیې لوړېدو ته زمینه برابره کړې ده. خو درې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د یوه امریکایي ډالر بیه له 115 افغانیو څخه 103 تر 105 افغانیو ته راښکته شوې، تر اوسه د افغانستان په بازارونو کې ډالر په همدې بیه بدلیږي، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شول چې دغه هیواد له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان د پیسو د آزادولو لپاره ځینې لارې چارې ومومي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس یې بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هره ورځ د څه باندې 20000 کسانو د مرګ لامل کیږي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنورۍ په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هرو 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ 10 تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغېز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې یې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یوه ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.